ډیوه ټي وی او ساته خبری خپرونه د سرټکی د بلوچستان مستون سیمه کې بمی چاودنې د 15 د کوونکو مشومان او یو پولیس اسکر په ګډون وټن وجلی. پاکستان کې د صوبو او پاک ترمنځ د برخو او وسیلو د ویش لپاره هر 15 کال پس قانوني مالیاتي کمیشن جوړیږي. خو ماهران وایي چې 2010 کې د کمیشن د اعلان نه وروسته د بل کمیشن نه جوړېدل د آئین سرغړونه ده. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې خبریالان د یری په ماحول کې وظیفه ترسره کوي او وایي د دې خبریالانو د فریاد اورېدو هم څوک نشته. او د راتلونکي نهي په ورځ امریکا کې صدارتي ټاکنې کیږي. که چېرته کاملا هیرس ټاکنې ګټي دا به لومړی ښځینه صدره د امریکا جوړیږي. او که چېرته د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ انتخابونه ګټي دا به د 2 کم 80 کاله د پوخ عمر صدارتي کاندید لومړی ګټوي. په خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه مرکې هم درو منصر اوسي.
ستړي مشه زه مشه خومند وایس اف امریکا ډي او ټي وی دی. نن د جمعې ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د بلوچستان د مستونګ په بمی چاودنه کې د 15 د کوونکو ماشومان او یو پولیس په ګډون 9 تنه وجل شوي دي او تر شلو زیات ژوبل دي. د پیښې زیاتره ټپیان د کوټې سیول روغتون ته وړل شوي. د بلوچستان حکومت وایي د ترهګرو په ضد دوی عملیات روان دي. د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی د دغې نور تفصیل تاسو ته وایي.
د بلوچستان په مستونګ ښار کې نن د جمعې په سهار چاودنه سوي. د چاودنې ټپیان اول د مستونګ غوث بخش لسانی روغتون او بیا د کوټې سیول روغتون ټراما سینټر ته راوړل سوي. د چاودنې په ټپیانو کې زیات شمیر د ښوونځي د ماشومانو دی.
سهار مسکول ته روان وو. د هسپتال و مخته د چوکسه ترېدو موږ د شا لخوا د پولیسو موټر را روان وو او هلته یو موټر سایکل هم ولاړ وو. بس بیا چاودنه وسوه، ونې را ونړېدلې. موږ هلته بیا یو کور ته نوتلو، ځینې ماشومان ټپیان شوه او ځینې مړه شول.
د پولیس چارواکو په وینا چاودنه د مستونګ ښار پر ګرلز های سکول په نامه څلور لارې باندې سوي چې چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړل سوي او هدف یې د پولیو ټیم ساتونکو د پولیسو موټر وو. په چاودنه کې د یو پولیس اسکر او 15 ماشومان زده کوونکو په ګډون 9 تنه وژل سوي او تر شل زیات ټپیان دي. د کوټې په سیول روغتون کې لړډي وسره د خبرو پر وخت د بلوچستان د سیاحت محکمې وزیر بخت محمد کاکړ وویل
یقینا د دې غندنه کو او حکومت کمیټه دې په دا والا باندې سیمور بام نومان راولو، چونکه سو وخت زاخه سیدام نومان صورتحال یقینا داغه حالت سي خراب دی، لیکن گورنمنٹ او سکم لا انفورسنگ ایجنسیز دی هغه د خپل سکم کوششونه دی هغه هلې ځلې جاری دي او په مختلف ځایو باندې ټارګټډ اپریشنز هم جاری دي د سکم هغه دی دهشتګرد دی دوی خلاف. او ان شاء الله موږ دا امید ساتو او دا مو کوشش دی چې ډیر زر به ان شاء الله خدای کول دا کم دهشتګردان سي دي کم سي دا بزدلانه کاروایانی کوي دا غو خلاف به ان شاء الله گورنمنٹ بلوچستان گورنمنٹ د پاکستان ګډ سي فورسز دي دا به کامیاب.
مستونګ د بلوچستان له سر شار کوټه څخه پر شاوخوا 50 کیلومتر جنوب کې پرته ضلع ده. دا ضلع د بلوچستان له ناامنو سیمو څخه یو بلل کیږي. د کال 2023 د سپتمبر پر 9 د عید میلاد النبی پر جلوس په ځانمرګي برید کې تر شپېته زیاته تنه وژل سوي وو او تر سل زیاته ټپیان سوي وو. د نننې برید ذمواري د رپورټ د جوړولو تر وخته کوم چانه د منلې، خو تر دې وړاندې په یاد او شاوخوا سیمو کې ناقانونه ګرځ ول سویو بلوچ وسلوال تنظیمونو ترڅنګ داعش او نورې مذهبي توندره وډلو وخت نا وخت د لوی او مرګونو بریدونو ذمہواری منلې دي. حفیظ الله استور شیرانای وی او ای دیوا کوټه.
تاسو وایس اف امریکا ډي او ټي وی ګورئ. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې خبریالان د یری په ماحول کې خپل وظیفه ترسره کوي او وایي د کې د خبریالانو د فریاد اورېدو هم دغلته څوک نشته. څېړونکي وایي چې دلته ریاستي او غیر ریاستي ادارې خبریالان هر وخت د فشار لاندې ساتي او میډیا په آزاد توګه کار نشي کولای. د ډیوه خبریال ارشد مومند په دغه نور تفصیل د پیښور نه تاسو ته وایي.
د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره سی پی جی په خپل ریپورت کې وایي دا کال په خاصه توګه په پاکستان کې د خبريالانو د پاره یو خطرناک کالو او د کال کار سره تړلی شپک خبريالان وجل شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی په خیبر پختونخوا کې د کامران داول او د خلیل جبران وجنې دا صوبه د صحافت لپاره یو مشکل ځای جوړ کړی دی. سیلونکو وای دلته خبريالان اکثر له خبرونه د ریاستي او غیر ریاستي دارو لخوا د مرګ او نورو زورونو د یری میډیا ته نه ورکي.
نه جی میډیا آزاد نه ده, بالکل آزاد نه ده. څنګه چې ما تاسو ته دوه درې مثالونه ورکړی دي ورکولې دي, هغه چې تاسو خبر نشي ورکولای, تاسو مخامخ رواني هغه تاسو رپورت نشي ورکولای, دی مطلب دا ده چې موږ آزاد نه یو. خلکو باندې تشدد هم شوی دی, زمونږه ځمکه کې تاسو کتلې دي چې بم بلاسټ هم شوی دی, ټارګټ کلینګ هم شوی دی, اغوا هم شوی دی. او هغه نه تاسو وګورئ نن سبا سوشل میډیا ډېر اهم کردار دی, هغه باندې ټرولینګ کیږي.
سی پی جی په خپل ریپورت کې ویلي د کال 2022 نه را پدې خو په پاکستان کې یو کم سلويخت خبريالان وجل شوې دي چې پکې د شپږ دشتو وجون کې نه دی را معلوم شوې او د درو کې سونه لا هم په پوره توګه نه دی وار شوې. سیړونکو وی دلته ډېر داسې خبرونه دي چې هغه د خلکو د خوخي او د غوي د ګټي او د تاوان سره تړلې دي, خو دوی بیا د ریاستي او غیر ریاستي ادارو د دباو د وجې نشي کولای چې هغه خبرونه ورکي او تاوان یې عمولسته رسیږي.
ګوره معلومات چې کله هم دغه لار ونیول شي نو دا صابندي راولي په معاشره کې, سفوکیشن راځي او بیا هغه سیستم دې انتها پسندې ته شدت پسندې ته چې په یو عام حالاتو کې په نارمل حالاتو کې زړه خپل جذبات اظهار نشم کولای, د خپل ستونزو اظهار نشم کولای, د معاشري د ملک د قوم د علاقې ستونزې نشم را برسېره کولای, زه دا نشم ویلی چې په زما علاقې کې زما خلکو ته مسله د صحت ترګرۍ د تعلیم سره مسله ده او ما تفاجئ یم زما خبره نشم کولای, نو زما دا جذبات احساسات به کېدې شي وخت هغه شدت پسندې طرف ته راځي. نو د دې بندیزونو د دې پامندو نتیجه دی چې بیا معاشره او بیا انفرادي توګه باندې خلک چې کوم دی هغه شدت پسندې طرف ته مایل شي.
سی پی جی خپل ریپورت کې لیکلي پاکستان په کال 2011 کې د خبريالانو د تحفظ قانون سازي کړي او د یو کمیشن منځوري ورکړي و, خو دغه کمیشن لا نه دی جوړ شوی. سی پی جی ویلي د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا تارل د دوی د کمیشن نه پاله کولو د وجوهاتو په اړه د سوال جواب نه دی ورکړی. ارشد مومن, وایس اف امریکا, دیوا, پېښور.
د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز تازه راپور وایي چې په پاکستان کې د ترخګرو بریدونو په مجموعي شمیر کې کمښت کم سره سره اکتوبر د کال 2023 دویمه خوندړی میاشتوه. نورحال د اسلام آباد نه د لیو خبريال وقار احمد تاسو وایي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورت تر مخه یوازې په اکتوبر میاش کې 198 خلک وژل شوی, چې پکې 98 ترهاګر, 25 امنیتی چارواکي او 8 دیش عام وګړي وو. د امنیتی چارو کارپوهان وای کسه هم د ترهاګرو په ضد د امنیتی ځواکونو لخوا هر ورځ د اطلاعاتو په بنیاد عملیات کیږي, خو بیا هم د تشدد پیښې نه تم کیږي. نو بیا د دې حل څه دی؟
ایکچوئل ایشو جو میری دانست میں ہے وہ
زما په خیال کې اصل مسله نظریاتی دا, او پاکستان له په بنیادی توګه هم دې ته قتل پکار دی چې دا څنګه کمزوري کړی شي, ولی تر سوچ په نظریاتی میدان کې د دې مقابله او د دې ټوله نظریه جړلې غوسه نکړی شي, نو دا پیری په سم ډول قابو کې نشی راتلې.
وړاندې د پاکستان پوز ویلیو چې روان کال پوز په ګرد هیواد کې د ترهګرو په ضد 14,000 نه زیات واړه او غټ عملیات کړي دي, او په دې کې 200 کم سلويخ ترهګر وژل شوی دي. د پیکس رپورت تر مخه په مجموعي حملو کې 80% په خیبر پختونخوا کې شوی دي, چې پکې 111 کسانو ژوند د لاسه ورکړي. دغه شان په بلوچستان کې په سلیریش بریدونو کې 55 خلک وژل شوی. په پنجاب کې پښپک پیخو کې 19 کسان وژل شوی چې ټول ترهګرو. سیډون کی وای د پاکستان لخوا په افغانستان د ترهګرۍ د هرې پیښې پړه ور اچول سره د ترهګرۍ په ستونزه قابو نشي موندل کېدی، بلکې پاکستان ته به خپلو تګلارو یو ژوره کتنه کول پکار وی.
ٹی ٹی پی بی ایل اے او دا حافظ گل بہادر ڈلا دا محال کافی متحرک تھی او دا بریدونو پڑا پا غاڑ اخلی دا سخکاری چی دا دی ڈلو خپل منز کی ہمکاری دا او دا یو بل سرا پا ہمغگئی حدب ٹاکی او بریا پری عمل کبی دا د سیډونکو حکومت د پاره ډیر د اندیښنی وړ صورتحال دی. باید چې حکومت او امنیتی ادارې د ترهګرو په چالونو او هتکنډو ځانونه پوه کړي او بیا د هغې په ترس کې خپله کړنګلاره جوړ کړي.
د رپورټ تر مخه د کال 2000 رښتم په وړومبی لس میاشتو کې په ګرد هیواد کې مجموعي ډول 215 اتیا بریدونه شوي چې پکې 915 کسان وژل شوي او 916 تنان ټپیان شوي دي، چې په هیواد کې په دوامداره توګه د تاوتریخوالي لوړه کچه منعکس کوي. د راټول شوو معلوماتو په اساس د ترهګرۍ ډیر زور د نور پاکستان په نسبت په پښتونخوا او بلوچستان کې لیدل کیږي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د سعودي عرب حکومت په پاکستان کې د نور 80 کروڑ ډالرو پنګونې اعلان کړې دي، چې ورسره په پاکستان کې د سعودي عرب د سرمایه‌کاري ټول حجم 2.8 اربع کروڑ ډالرو ته رسیدلی دی. اقتصاد پوهان دا د مالی ستونزو سره مخ د پاکستان لپاره یو ښه پرمختګ بولي، خو وايي د بهرنۍ سرمایه‌کاري لپاره په پاکستان کې د تګلارې تسلسل اړین دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د اکتوبر په 13مه د سعودي عرب سرخار ریاض کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره ګډ خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د سعودي عرب د سرمایه‌کاری وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالی اویل د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د سرمایه‌کاری لپاره د مفاهمت د یادښتونو شمیر د ویج څخه 43 تر رسیدلې دي. د نوموړي د وینا تر مخه د سعودي عرب لخوا د مفاهمت په لاسلیک شو یادښتونو د عمل لړۍ روانه ده او په نورو 500 یادښتونو هم عمل درآمد پیل شوی دی. د اقتصادي چارو ماهرین وای د سعودي عرب حکومت په پاکستان کې د حکومتونو د بدلیدو سره سم په دې هیواد کې د تګلارو په بدلون اندېښنې لري.
اور اس کے ساتھ ساتھ یقین دہانی کریں گے اگر حکومت
باید چې د پاکستان حکومت سعودي عرب ته باور ورکړي، کتل ته حکومت بدل هم شي خو په اقتصادي تګلارو کې به تسلسل پر ځای ساتل کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په فیوچر انویسټمنت انیشیټیو کانفرنس چې په سعودي عرب کې ترسره شوی ګډون په داسې وخت کې کړی چې اسلام آباد د دوست هیوادونو او په ځانګړي توګه د سعودي عرب سره د سرمایه‌کاری او سوداګرۍ د مضبوطولو په لټه کې دی. سعودي عرب د ډالرو د کمی سره مخ پاکستان کې د 15 ارب ډالرو د سرمایه‌کاری لوس کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ته د زر مبادله د کمیدونکو ذخیرې سیوا کولو او د ادایګیانو د تولې سمول لپاره د نقد ډالرو ضرورت دی. ماهرین د هیواد موجوده خراب اقتصادي او کلکیچن سیاسي حالاتو ته پکتو په پاکستان کې د سعودي عرب سرمایه‌کاری کول په خپل یو لوی ګام بولی.
زمونږ په کارپوریټ سیکټر کې د اګریکلچر کې د انویسټمنټ راشي نو د دې سره مونږ دای چې مونږ به ډېر اډوانس ټیکنالوژي د سیستم کې مراولو، زمونږ به دغه سره پروډکټیویټي او ییلډ سیوا شي. نو پاکستان تاسو پته چې د اګریکلچر اورینټډ کنټری ده او زمونږ ډېر خلک چې دا او لیوینګ چې د اګریکلچر په بیس دی، نو دا دی ډیفینیټلی زمونږ د پاره ډېر زیات دوررس چې دی نو هغه اثرات دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وا باوری دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شو یا داغتونو په نظام ملاقات به عمل کیږي او زیاته کړه چې د سعودي عرب د اړتیاو سره سم به د دې هیواد لپاره هنرمند افرادی قوت تیاروي. پاکستان دا وخت د ګرانې کمزورې کرنسی کمې اقتصادي ودې او د بیلابیلو خسارو ترڅنګ د سیاسي کړکیچ او خراب امنیتي وضعیت د ستونزو سره مخ دی او په دې وروستو کې د اقتصادي سقوط د خطر څخه د بچ کېدو لپاره یو بیا په سختو شرایطو د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره د ارب ډالرو قرض لوزنامه لاسلیک کړی ده. اقتصاد پوه ډاکټر ساجد امین وایي سیاسي حالات بعد IMF سره ټاکل شوی پروګرام د عمل لاره ټاکي.
IMF چې کوم اقتصادي اصلاحات له پاکستان غوښتي دي هغه ډېر سخت دي. دا هی په کولو کې د صوبو لوی کردار دی او په څلور وڼو صوبو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو حکومتونه دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبون په یو خبر کې ویلي شوي چې د IMF سره د ارب ډالرو قرض لوزنامې ته د حتمي بڼې ورکولو لپاره چې کومې معاشي مفروضې په پام کې نیول شوې وې هغه د قرض پروګرام د منظورېدو سره سم په یوه میاشت کې دننه د ناکامۍ سره مخ شوی دی او لدی روستو د پاکستان د حکومت سره اوس دوه لارې پاتې دي چې یا خود IMF سره بیا خبري وکړي او یا د نورو ټیکسونو په لګولو سره د اقتصاد په مره خپا کیک دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د صوبو او وفاق ترمنځ د برخو او وسیلو د ویش د پاره هر 15 کاله پس قومي مالیاتي کمیشن جوړیږي. خو ماهران وایي چې 2015 کې کوم کمیشن اعلان شوی وو د هغې نیټه 2015 کې ختمه شوې ده. دوی وایي چې د نوي کمیشن نه جوړېدل د آئین سرغړونه ده. د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي.
ماهران وای د پاکستان د درې او یایم آئین د یو سل شپیتمې ماده تر مخه د صوبو او وفاق تر منځ د وسیلو د ویش لپاره هر 15 کاله پس قومي مالیاتي کمیشن جوړیږي. په دې اساس پکار وا چې اوس لسم کمیشن هم جوړ شوی وو
چې یاره یو خو په کانسټیټیوشن کې دا دی چې هر 15 کاله بعد به کوي. دا په 2010 کې دغه شوی دی، 2009 کې 17 NFC راغلی دی، 8 NFC دغه نه بعد نه دی شوی. نو دا 15 کال چې پوره شو یعنی 2015-14 کې نو دغه نه بعد د ټولر سو الیګل روان دی. خا بیا په چکم 25th کانسټیټیوشنل امندمنت ته ازما خیال دی چکم کې دا فاټا مرجر شوی دی. نو دا هغه نه بعد خو د صوبې دا شکل بالکل بدل شوی، لکه نوې صوبه جوړه شوه، پاغه کې ایریا ډیفرنٹ شوه، پاغه کې آبادی ډیفرنٹ شوه.
ډاکټر سجاد احمد جان زیاتی د کمیشن د اصول تر مخه د 10.3% برخې ویش د کمی صوبې د پسماندګۍ په بنیاد کیږي. 2013 کې چې فاټا پختونخوا سره یو ځای کړی شوه، نو په مجبوری توګه خیبر پختونخوا د ملک تر ټولو پسمانده صوبه وګرځیدا. خو د نوي کمیشن د نه جوړېدو په وجه پختونخوا دغه برخې نه محرومه پاتې شوه.
فاټا موږ سره انضمام شو او موږ سره واده شوی دا د دې ریټن کې نه دا مطلب واده موږ سره شي چې 3% به موږ د فاټا لور کو او د فاټا بوج په خیبر پختونخوا راغی او دې سره بل دوه مواد دا شیوا چې د غو د پاره د ډیولپمنٹ د پاره دی موږ هر کال 100 ارب روپے ورکو. نن خو موږ سره هغه 100 ارب روپو واده پوره شو، نن موږ تنو ایوارډ اجرا شو.
میرمن نعیما کشور وای وفاق نه د صوبې د جایز او قانوني برخې تر لاسه کولو د پاره به نه یوازې ټول سیاسي ګوندونه بلکې ماهران به هم په یو نقطه متفق کیدل وی. صوبې کې د وفاق استادې یعنی گورنر هم د سیاسي ګوندونو او ماهرانو نظر جایز ګڼي.
تمام سیاسی پارٹیاں نمائندگان یوشیا ڈرافٹ کی بلیک اینڈ وائٹ کھلاڑی چمفل بکدما اسلام آباد یوسو اور دلیل دلائل سر دخل کیس سے دغه پریزنٹ کو او بالکل ما وہ پورا سپورٹ کرے تھا. ہم بخل صوبے حکومت پارا ہر فورم آدھے جھگڑ کو پگڑے ماندے بکو کم تقسیم ہوئی ہوں تخبل حکومت نہیں ملوئی کم بیوزے بھائی ہوں مجھے پٹول حکومت
خو ماهران وای ډیر سوزونه د دای نه پټ ساتل شوی دی. دای چې د وفاقی دارو نشمیری اوغواړي نو دای ته یا خو دغه شمیری نو ورکړی کیږي او یا ورته ناسا می ورکړی شي. په دی وجه دای د مالیاتی کمیشن د لپاره صحیح مقدمه نشي جوړولې.
تا ته ډیټا پکاري او ریسرچ د پرم پکاري نو هغه های سکیورټی ایشو دغه نه جوړ شي. نو اول خو لکه دغه ډیره پټه خبرې دي پکار دی چې د ډیټا ټول خلکو ته اویلیبل شي، پکار دی چې دا دې باندې مونږ وګورو، صفاو وګورو، ریسرچ بھی وګورو، ریسرچ صدا اویلیبل بیا.
د قومي مالیاتي کمیشن ماهران وای وو کمیشنونو کې سلور نتیجې ورکړي دي چې ملکی جمهوریت واکمنی وا، یعنی ډومبه ذوالفقار علي بټو، سلورم او پنځم نواز شریف او اووم کمیشن یوسف رضا ګیلانی وختونو کې سرته اورسېدل، خو دویم او دریم د ضیاء الحق وختونو کې او شپږم کمیشن د پرویز مشرف وختونو کې نیمګړی پاتې شول. اوهان وای اوس جمهوریت حکومت کې د دوی تمه پیدا شوې ده چې لسم مالیاتي کمیشن به هم دې مالی کال کې اعلان او عملی شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا تی خبر.
دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی. د پاکستان سرکاري خبری ادارې ای پی پی د راپور تر مخه د موسمي بدلون لپاره د گرین کلایمیټ فند په نوم باندې نړیوالې ادارې پاکستان کې د موسمی بدلون پروژې لپاره د 50 میلیون ډالر فند منځوري کړی ده. په دې کې به د موسمی بدلون د بدو اغیزو په لړ کې په ملکی کچا د حل لارې لټول او په کار راوست شي. کارپوهان وایي چې د پروژې سره بعد د پوهنتونونو او نورو اړوند ادارو په کچا د موسمی بدلون د خرابو اثراتو د مخنیوي په لړ کې کېدونکو څېړنې په مارکیټ کې عملی کول ډیر اسان شي. د پیښور نه نور تفصیل د ډیوه خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداري گرین کلایمیټ فند په پاکستان کې د موسمي بدلون د اثراتو د مخنیوي لپاره د 50 میلیون ډالر په ارزښت د یوې پروژې منځوري ورکړي. چارواکي وایي د پاکستان په کچا دا پروژه به نېشنل رورل سپورت پروګرام یا ان آر اس پی تر سره کوي چې تر مخه به د موسمي بدلون په اړه کېدونکې څېړنې عملي کولې شي.
ډېر داسې وړې وړې یونیورسټیاں دي، غټې غټې یونیورسټیاں دي چې چېرته ریسرچ کېږي، وایي سره بیا مخې ته پیسې نشته چې څوک راشي او د هغې آیډیاز کې انویسټ کړي. ډېر ریسرچونه شوي دي، پایلټ پروجیکټونه شوي دي، خو هغه سکیل کولو دپاره پاکستان سره پیسې نشته. دا پیسې صرف او صرف دی هم دی دپاره چې په ګراؤنډ باندې دې وخت کلایمیټ چینج کومې مسلې دي او چا سره داسې آیډیاز دي چې هغه مسلې حل کېدی شي، نو دا پیسې د هغې دپاره دي.
د ان آر اس پی د چارواکو تر مخه دا پیسې به د پاکستان په کچه د سلونه تر یو نیم سل پورې سټارټ اپس یا د موسمي بدلون د مخنیوي په لړ کې کارکونکو ته ورکول کیږي او دا پروګرام به د لسو کالو لپاره دوام کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د پروژې سره به د موسمي بدلون او نړیوالې تودوخې په لړ کې سیړنې نور هم موثره او پراخه شي.
بغیر فند نه یا د بغیر پیسو نه خو یو خري سرچ نشي کېدی، نو یو خو به هغه ریسرچ د پاره فند میلو شي او بل هغه ریسرچ کله اوشي او هغه بیا کمرشلایز کیږي یا هغه مارکیټ ته ځینو دغه د پاره بچ فند میلو شي، نو د دې سره به کوالټي ډیره زیاته خشي. زموږ په ملک کې څوک د کلایمیټ سره ریلیټډ پیټرنز چې کم دي نو ډیر کم خلک هغه ریجسترډ کوي او کمرشلایز کوي. نو زموږ امید دار چې کم پیټرنز دي یا کم کمرشلایزیشن دی پاره کې به دا یو ډیر غټ کردار ادا کوي.
د ماحولیاتو ماهرین وایي که هم پاکستان په نړیوالې تودوخې کې د 1% نه هم کم کردار لوبي، خود نړۍ د هغله سو هیوادونو څخه یو دی چې موسمي بدلون د خرابو اثراتونه زیات اغیزمن کیږي. کارپوهان وایي د موسمي بدلون لوجه راتلونکي سیلابونه زیولستا مالی او ځاني زیان رسي او لدی ترڅنګ د سخت موسم په نتیجه کې د فصلونو پیداوار او د اوبو سرچینې هم متاثر کوي. دی وای د نور پروژو ترڅنګ باید په ورټیکل کاروندي هم کاروشي چې په دې توګه د لګیز مکه نه زیات پیداوار ترلاسه کیدی شي.
نمبر 2 دم سر دیس په کار دی چې هغه زموږ واټر افیشنٹ پروجیکټس وي چې په کم نه کم وبو سره مونږه د سبزی خوراک کم اشیا جديد زموږه داخې پیداوار سیوا کړی شو. پل سندونه چې هغه فوکس کو کم کې چې وبو سیوا شي او بیا زمونږ آبادو طرف ته وبو دین مولا هغه ایریا ایدنټیفای کول پکار دي. په دې کې مونږه دا کم د وبو نالی چې دي او کم ریورس چې دي هغه مونږه په دې طریقې سره پلان کو چې هغه نه زمونږ خلک چې هغه کم نه کم ډیمیج کیږي.
د حکومتي شمیرو تر مخه په کال 2022 کې د موسمي بدلون لکه بل د رامنست شو سیلابونو لوجي د هیواد په کچه ول 100 کسان مړ شوي وو، نږدې 3.5 کروڑ خلک یې ځپلي وو او د هیواد اقتصاد ته 13 ارب ډالر نقصان رسولې وو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
رازو په امریکا کې د صدرتی انتخاباتو په لوتا د امریکا ولس باندې د راتلونکي نوی پورس باندې د نوی صدر انتخاب کوي. د ډیموکرات ګوند صدرتی امیدوار کاملا هیرس او د ریپبلیکن ګوند صدرتی امیدوار ډونلډ ټرمپ د تیرو صدرتی انتخابونو په نسبت ملکی او بهرنۍ تاګلارو کې د یو بل نه ډیر لري دي او د دواړو صدرتی امیدوارانو تاګلارې به د امریکایي ولس او بهر ملکونو په اقتصاد او تجارت باندې بیلابیل اثرات ولري. په دې اړه باندې زمون همکار محمد اکرام دا وخت را سره ملګری دی ورته ارکلې کوم. محمد اکرام ستړي مشي
ډیر مننه.
مننه د دوه صدرتی امیدوارانو د ملک دننه ټیکس او د بهر ملکونو په سامانونو په خصوصي توګه په چینایي سامانونو د ټیکس تاګلارې بدایو بل نه څومره ستاسو په خیال بدلی؟
اشفاق مند سے ڈانلڈ ٹرمپ پخپلا چکم دا انتخابی کیمپینونه دی پدې کې بار بار سو سو زلا خبره تکرار کړي دا چې دا به په بهر ملکونو باندې ټیکسونه زیاتوي او دی چې امریکای سره پدې کې برابر سلوک نکېږي. خاص کر د چین خبره کوي چې په چین باندې به امریکا شپته فیصد ټیرفس یعنی په چکم درآمدات امریکای تر اجازه پاغه باندې شپته فیصد نور ټیکسونه لګي. د نور ملکونو نه چې کم راځي هغه د 10% نه واخلہ تر د 40% پورې دي. دا معلومه ده زیاتره د امریکا کې څومره دي هغه 10% پورې دي. دا په مجموعي توګه باندې د امریکای چې کم ټیرفس دي یا په درآمداتو باندې کم ټیکسونه دي عملا دا 3% دی وخت کې دي. په مجموعي توګه باندې ټول چرایوځي شو دغه اوریج او 17% شي دا به 0% ته ورسیږي. د 3% نه به دا 0% ته ورسیږي. د کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند امیدوار ده د هغه د بهر ملکونو چې کما ټیکس تګلار ده په هغه کې کوم ډیر بدلون نه ښکاری. د زیاتو ټیکسونو خبره نه کیږي خو د هیرس او د بایدن چې کما انتظامیه ده د بایدن او د هیرس هغه په چین باندې چې کم ډانلډ ټرمپ ټیکسونه لګولیو هغه ټول په ځای ساتلی. ډانلډ ټرمپ دغه ټیکسونه په 380 بلین یا عرب ډالرو سامانونو باندې لګولي وو. دا تقریبا 80 عرب ډالر ټیکسونو هغه په ځای ساتلو او د دې سره سره دروان کلمي میاش کې نور د 30 عرب ډالرو نور ټیکسونو هم په چین باندې لګولو. نو دې وجه نه کڅوګ دوی په چین باندې د بایدن په وخت کې هغه ټیکسونو نورم سی واچو خو البته ډانلډ ټرمپ چې دا به نورم سی واکې دا خو د ملک نه بهر خبره شوله. د ملک دننه بیا دننه د ټیکسونو یو نظام هم دی د دې چې دواله دیوبل نه به څنګه بدل دي. ډانلډ ټرمپ وړاندې چې د کل راغلو نو په امریکا کې د ټیکس کارپوریټ ټیکس چې کومه ګټه ده هغه په هغه باندې ټیکسونه راکم کړي یو 20% تر رسولي. کاملا هیرس وایي چې دا به واپس 28% ته بوزي ځکه پیسې خو به د چرته نه راول وکنه. کاملا هیرس دا 28% ته بوتل غواړي خو ډانلډ ټرمپ د ملک دننه چې د کم ټیکسونو شره د کارپوریټ ټیکس دا د 20 نه 15% تر کومول غواړي. یعنی په امریکا کې بدن نه په خلکو باندې د ټیکسونو شره هغه کموي د ډانلډ ټرمپ په کچرته هغه صدر شي.
محمد اکرام د دواړو صدرتی امیدوارانو تجارتی تګلارو به په امریکا او د چین په شمول د نړۍ په ملکونو باندې څه اثرات وي؟
اثرات به یقینا وي خاص کر د ډانلډ ټرمپ هغه کې بهر ملکونه تګلارم جوړوي چې دوی وسګامونه اخلي. په امریکا کې ډېر داسې سوداګرم دي چې وي زیات سامانونه هم د چین نه راغواړي ځکه چې هغه یریږي چې کېدې شي د 13 ځل پشان یو ځل بیا ټیکسونه سیوا شي او 13 ځل داسې شو چې په امریکا کې ټیکسونه لګ د چکم ټیکسونه هغه په چین لګولو دا هغه ډېر اثر او چکم هغه بوجو هغه انټرمیډیټریز یا په منځ کې چکم خلک تجارت کوي هغه یې زغملو او د هغه چې کم پروفټ مارجن یا د ګټ چې کم شر وغه ډېر زیات کم شو ان کنزیومر ته هم را رسیدلو هغه نسبتا کم را رسیدلو. نو د هغه به د نور ملکونو سره به یو قسم ټریډ وار هم شروع کیږي یعنی تجارتی جنگ ک امریکا د ټیکس ټیرفس شره سی واکینو نور ملکونو لخوا هم زیات امکان دالي دل کیږي چې د هوی لخوا به هم په امریکا باندې لګول کیږي. د جرمنی خارجه وزیر هم سورز وړاندې په واشنگتن ډی سی کې ویلو کو په یورپی یونین باندې لس پیسر ټیکس لګيږي نو هغه به هم بیا ټیکسونه د هغه په جواب کې لګوي. نو یو خبره چې په امریکا کې د ګران اقتصاد په هاندا وي چې په ګرانې کې بیا امکان شته چې یو ځل بیا د ګرانې شرسي واشي په دې د په ګروت یا چې کم پیداوار د پاغي باندې اثر پیوزي او په ملک کې دنه په بیروزګاری باندې هم د دې اثر پریوتې شي.
ډیر مننه محمد اکرم ساسي.
ډیر مننه ساسي.
مننه ساسي. په امریکا کې راتلونکي صدارتي ټاکنې دلته د میشتو افغان امریکایانو په درسترخوانونو باندې هم د خبرو موضوع ده. افغان میاندې او پلرونه غواړي چې د امریکا راتلونکي حکومت د دوی بچو یعنی اولادونو ته د تعلیم، روزګار او د نورو امریکایانو سره برابر فرصتونه ورکړي. د امریکا غږ دیوا خبریاله منزه شهید شمالي کیرولاینا او جورجیا کې افغان کورنۍ سره د ټاکنو وړاندې د هغوی په تمو باندې خبرې اترې کړې. تاسیته وړاندې کو
د صافي کورنۍ دلته په شمالي کیرولاینا کې لتیرو لسو کلونو راهسې ژوند کوي. دوی چې کله هم د خپل ملګرو یا خپلوانو سره چای ډوډۍ تکینی نو د امریکا د راتلونکو ولسمشي زو ټاکنو پاړه بحثونه کوي.
مهمه خبره چې دا زمونږ د موجوده نسل او زمونږ راتلونکي نسل تعلیم ته دوی راځي پورې په امریکا کې کار ما چې دا ملاتراس معلومات چې دا ویلیه خو اړین نه وو چې بیا خبره ماستریتز یو پونتون تزي نو را روانه نه مساریف نشي پاتاش کوله په خارج پالیسی کې زما نه لاله چې دی او مان په صفات باندې د ارکی د حکومت پالیسی د ورستان په وړاندې د سي چې او په سبا کرمن تشي د جنگ مستی وی وشي نو جنگ ونشي او د یو مسلمان په صفات باندې مونږه د انتخابات د دینه هم څالو چې د امریکای خارجه پالیسی با د اسلامي نړۍ سره څرګند زما هیله ده چې د اسلامي نړۍ سره په ټولنی عدالت او په ټولنی باندې ولاړې او په عدالت باندې ولاړې او خصوصا په منځني ختیځ کې چې په فیګر لومړی خبره ده چې د جنگ ختم بنشي.
په 2000 شلم کال کې په خوانی ولسمشر ترامپ شمالي کیرولاینا ایالت ګټلې وو خو اوسنۍ ټول پختنی د دواړو نوماندانو ولسمشر مرستیالا کاملا هاریس او په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ په شمالي کیرولاینا او شپږو نورو سوینګ ایالتونو کې چې کولای شي د ولسمشري په ټاکنو کې توازن وساتي سخته سیالي خي که هر یو ګوند دا ټاکنې ګټي خو د افغان میندو پلرونو لپاره مهمه د دوی د ماشومانو راتلونکي دی چې په خطر کې ویني.
اگر از فامیل خود از اولاد خود شروع کنیم که اکثرا
کزه د خپل کورنۍ څخه پیل کړم ان نو زما د اولادونو د کالج تلو ورځي دي او دلته چې څومره هم افغانان دي موږ یې زده کړو ته هڅو. خو دا ځوانان چې د دولسم څخه فارغ شي بیا د پوانتون د ډیرو زیاتو لګښتونو لکبله په لوړ زده کړو کې دلچسپي نه اخلي. موږ د راتلونکي حکومت نه توقع دادا چې لک تر لګه خو د ځپل شو افغانانو لپاره د مرستو ځانګړي پکیج ولري.
موږ لږ وړاندې جنوبي ایالت جورجیا ته هم سفر وکړ چې یو سوینګ ایالت دی. دې ایالت کې 2000 شلم کال کې ولسمشر بایدن بریا موندلې وه. په سپتمبر میاشت کې په دې سیمه کې په یو خوانځي ډزې وشوې چې دوه ماشومان او دوه ښوونکي پکې ووژل شول. افغان والدین په خوانځیو کې د خپل ماشومانو خوندیتوب غواړي.
کډمه اولادونه سدي ما یو الیمنټری کې ده او دوه دانې میډل سکول کې دي او دوی های سکول کې دي او دوی ډېر یو سنسټیټیو ایج کې دي. لکه دوی باندې دا غته جامع خبره او لکه دا غ سکول شوټینګز او دا شاینس یا پولیټیکل خبرې په ډیپ کریکٹر باندې ډیپ مورالی بدوی باندې ډیر افیکټ لري. خو مثالو دا چیر سیمو کور دی موږ نه ډیر سمینټ لري اوسې ته کوم چیر دا کوم مطلب کې سکول شوټینګ وسو او ول ان از موږ لکه از ا کمیونټی هم دغه لپاره اډوکیټ کوو چې دا باید د ګن لاز دلته تبدیل شي او اوورال جمله سه ار وړه دغه یو کار سوې ده لکه ټول بلارو مند ته نو میټر کې ایمیګریټ دي کې نه دي د لپاره ډیر ډار ورده سه خپل اولادونه مکتب ته لیږي.
زما ته مې د راتلونکي حکومت څخه د یو پلان په توګه د ښه تعلیمي نظام د خوندیو لپاره زیات فندونه او د یو خوندې چاپیریال غوښتنه ده. په ځنګړي ډول زموږ مسلمانانو لپاره چې دلته امریکا کې ژوند کوو، زه غواړم چې زموږ اولادونه په آرام او آزاد ډول ژوند وکړي.
دا و میاشت کې چې زه فارغ شوم او تر اوسه پورې کار پسې ګرځم، بل انلاین فرصتونه شته. زه پور کې د کارونه کوم، په هغه فل امپلایمنټ نه ځم. را روان ټاکونه مې تمه ده چې ځوانانو ته فرصتونه ډېر کړي، امپلایمنټ ورته زر پیدا شي. زه کوم میاشت ډېر غټ وخت دی، ما چې دې څلور کال هغې کې درس وو، نو زما په نظر ما ته باید وظیفه ډېره مخکې پیدا شوې وه.
په امریکا کې د مسلمانانو د وکالت لپاره یو تنظیم کیر وایي چې په دې هیواد کې 2.5 میلیونه ووټران یا رای ورکوونکي مسلمانان دي. دا د تازه شمیرو تر مخه د ټولو ووټرانو 1.8 میلیونه ډیره کمه برخه ده، خو په یادو وو ایالتونو او په ځانګړي توګه په میشیګن ایالت کې د مسلمانانو رائے د 2024 کال صدارتي ټاکنو نقشه بدلولې شي. سره له دې چې نظر پښتني خورا نږدې سیالي خي، دواړه کمپاینونه د سوینګ ایالتونو په هر ټولنه کې د هرې رائے لپاره مبارزه کوي. منزه شهید، امریکا غږ، دیوا، جورجیا.
د دې لیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې او په دریم پړاو کې د اوکې تھنې یا پټن کې خاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د کله نه چې د امریکا صدرتي انتخاباتو لپاره مرستيال صدر کاملا هیرس او پخوانی صدر ډونالد ترامپ ځانونه امیدواران کړی دي، نو دواړه امیدوارانو د هغوی پلویان په میشیګن ایالت کې د عربانو او نور مسلمانانو د رایو غټلو هڅه کوي. دواړه ډلې کوشش کوي چې په میشیګن کې د نږدې 200 مسلمانانو رایو ورکوونکو زیاته برخه ځان ته واړي. په یاد ایالت کې د منځنی ختیځ په جګړه مسلمانان اندېښمن دي، خو نظر پښتنې خای چې هلته مشت مسلمانان په اقتصاد او د کورنی لګښتونو په اړه هم فکرمن دي. د وایس اف امریکا دی وو خبریاله کلسوم کاکړ د میشیګن د ډیټرټ او ډیربان خارونو څخه نور حالت استوړاندې کوي.
دا د میشیګن ایالت ډیربان شار دی. دلته زیاتره اوسیدونکي عربیان او د نورو کامونو امریکایي مسلمانان دي. دوی د منځنی ختیځ د شخړې په اړه اندېښنې لري، خو د کورنۍ اقتصاد او ګرانی هم ورته مهمه ده. افغانه امریکایي کریمه مجدی د خاوند او اتو بچو سره د تیرو لسو کلونو راهیسې په میشیګن کې اوسیږي او د ګرانی څخه فریاد کوي.
د مثال په توګه یعنی د غیاو درجن هغه چې مخکې 2 ډالر او اوس تقریبا 15 ډالر ته یعنی پورته شوی ده. یا مثلا یو ګلن شوه مخکې 2 ډالر او اوس تقریبا 15 ډالر ته شوی ده. اوس مشکور ماشاءالله ډیرې دي، نو هدا قلب هفته کې موش 15 یا 15 ګلن شوه چو شیر چای جوړ یا نو شایان
گرانی تقریبا کذب فیصدی په حساب واخلما د هغه وخت تر دې وخت پورې یعنی 10% گرانی شوه ده.
شالبی حسین د شژوند لپاره له بنگلاديش څخه امریکا ته راغلی او دلته په میشیګن کې ژوند کوي.
وی میک جاست انف منی
زه زما مور او پلار باید ټول کار وکړو. موږ یوازې دومره پیسې ګټو چې ور باندې شیان واخلو. موږ ته پیسې نه بچت کیږي.
میشیګن کې د مسلمانانو شمیر نږدې 3% پورې شودل کیږي. د امریکې تر ټولو لوی جماعت اسلامیک سنټر اف امریکا هم د دې ایالت په ډیربورن شار کې دی. دلته ځینې عربیان او مسلمانان د ګرانې یو ولت برنې جګړو ته د امریکا مالی مرستې شای.
زما په فکر یو علت برینې جګړې دي. زه فکر کوم زموږ حکومت مونږ ټول د نوې شخړې په لور بیاي او د ټیکسونو په بلیونونو پیسې په برینې جنگونو کې ضیا کوي.
لکه څنګه چې تیر کال موږ ولیدل په بلیونونو ډالر نورو هیوادونو ته ولېږل شول، موږ کولای شو هغه پیسې په خپل هیواد کې د ښه مقصد لپاره وکارو. زموږ په خپل ملک کې ستونزې دي، د صحت بلونه دي، د تعلیم بلونه دي چې کون کې نس جمع کولای، خو حکومت په بلیونونو ډالر نورو ملکونو ته لیږي. د ووټر کولو مقصد دا دی چې دا ټول باید ودروي.
میشیګن د امریکا د وو ایالتونو څخه یو دی چیرې چې د ریپابلیکن او ډیموکرات د رای ورکونکو شمیره نږدې برابره ده، چې ورسره د ټاکنو د نتیجو لوړاندې څخه اندازه لګول مشکل وي. دواړه کاندیدان په دې ایالت کې د اقتصاد شکول ژمنه کوي.
Whoever is in the White House is not gonna make a big difference.
تر سوچي د اقتصاد خبره ده په سپینه مانی کې چې څو کومي د دې با کوم غټ فرق نوي. ته پردیش آتا نور خلک کار کوي. د مثال په توګه مرکزی بانک، نور ملکی بانکونه او صنعتونه کوم چې په حقیقت کې اقتصاد مخ په وړاندې بوزي. زه د دواړو امیدوارانو په تګلارې کې کوم زیات فرق نوینم.
کریم مجیدی د امریکا صدارتي انتخاباتو د نتیجو څخه تمن لري چې گویا دوی به اقتصاد شکړي.
پام دې هغه کې يم چې یعنی اوټ ورکم اوټ ورنکم په دې چې یعنی خبره په وایلو کې ډیر ششکاری ولې په عمل کې به سړی اشکار کوي چې ششکال به عملی کې کنه کې یعنی تجربه خداسه اشکار کړای چې مثلا نه کوي. خو صرف د نامه کمپاین د پر دوی شش خبري کوي د خلک توجه ځان ته جلبوي.
د میشیګن ایالت د 2014 په صدارتي انتخاباتو کې پخوانی صدر ډونلډ ترامپ نږدې په 1000 زیات رای اخستو ګټلې و او د 2014 لم پټاکنو کې وسنی صدر جو بایدن تر شاغلی ترامپ په مقابله کې 1,55,000 زخه په زیاتو رایو ګټلې و. نظر پښتنې شای دا ځل بیا د امریکا د شپږو نورو ایالتونو په شان میشیګن یو ځل بیا د وایټ هاوس د ګټو لپاره مهم دی او دلته مشت عرب مسلمانانو رای د ګټنې لپاره لنوري هم مهم دی. کلثوم کاکړ، وایس اف امریکا، ډیوا، میشیګن.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په شنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
دا وایس اف امریکا دی وټی وی دی. د فلسطین خبری ادارې وپا د فلسطینی چارواکو له قول لیکلي چې د غزا په مرکزی سیمه کې د اسرایلی فوج په تازه عملیاتو کې لکتر لگا و څلوي فلسطینیان وژل شوي چې پکې اکثریت ماشومان او ښځې دي. خو د اسرایل فوج ویلي دي چې دوی وسلوال ترهګر په مرکزی غزا کې په هدف کړی. د ملګرو ملتونو یو راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې د جګړو او اقتصادي مشکلاتو له کبله د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د قحطۍ امکانات سیوا شوې دي، چې پکې غزا، سودان، سویلی سودان، هیټی او مالی نمونه په سر کې دي. ستاسو لنکار او خبريال جابر خټک صاحب را سره دا وخت د نیویارک نسکای تلاري ملګری شو غی تر کله کو خټک صاحب سړي مشه
ډیر مننه شاک صاحب تاسو ته کتن کوریدم کوم سلامونه ترابوده
مننه خټک صاحب. انتخاباتو کې د شمار روزي پاتې دي. راتلونکي د نهي پورس باندې امریکا کې صدراتي ټاکنې کیږي. ګډ وډو امیدونه دي سوکوای چې کله ترامپ یعنی ریپابلیکن ګوند چې کوم دی انتخابات ګټي نو دغه جګړو ختمېدو په منځني ختیځ کې او په اوکرين کې دغه امکانات شته. او که د کیمرا هرس ګوند چې د ډیموکرات ګوند د هغه کې انتخابات ګټي نو د موجوده صدر پالیسی به جاری ساتي. ستاسو په خیال باندې په نږدې یو کې د تشدد په کچه کې لګې اضافه راغلی کنن تاسو ګوري نو و څلو یخت کسان په مرکزی غزا کې وجل شوې دي. دا انتخابات کیږي یا د تورز را نږدې کیږي نو د تشدد کچه سی واکې دي او کومې دي شي داسې کم د سی یو وخت د غشته
ان کل اشفاق صاحب چې کم خبرونه لکه تاسو ذکر وکړلو چې دا مرکزی غزا خو په امید توګه د غزا کې مختلفو سیمو کې ورسته سلیریشتو ساتو کې اسرائیل بمباره کې لک تر لګه 1550 فلسطینیانو جان بیللې ده اور سره بیا د کها لبنان کې هم ده لبنان کې هم مسلسل اسرائیل د طرفه مختلفو ځایونو کې بمباری کیږي لګیا ده او ورستا سلی رشتو ساتو کې الته هم پورا لبنان کې مختلف وسیمو کې چکم کې بیروت او تایر یو بلغه خار دی هغه شامل دی په هغه کې بمباره کې لکتر لگا 15 سال وخت لبنانیانو خپل جون ته لاله او ور سره بیا لک تاسو د بشری ناورین او دا صبرونو ذکر وکړلو د ملګرو ملتونو طرفه دا بالکل خبرداري راغله ده چې په خصوصي توګه چې کم نورثن غزا ده یعنی شمالي غزا چې کم سیمه ده چې کم ځکه تقریبا لکتر لگا سلور لکا فلسطینیان محصور دي اغل تکي د ملګرو ملتونو نن خبرداري ورکړې ده چې کدا دلته امداد ونه رسیدلونه دلته ډیر فلسطینیان د لوګي او د بيماري نه ژوندوبېلي اسرایلی بمباره نه خو اوله نه ژوندبېلي دا یو ډیر عجیب حال ده ډیر مشکل او ډېر تکلیف دی صورتحال دی په ټولو سیمو کې یعنی تاسو غری په غزا کې تر اوسه پورې نن فاته پورې درې سلويخ زرونه زیاتو فلسطینیانو چې کم کې اکثریت ماشومان او د خزو دي هغه ژوند بیل لاله دي. لبنان کې چې څنګه اسرائیل بمباری کوي لګیا دي تر اوسه پورې 2800 او شپږ کسانو ژوند بیل لاله دي او دیارله زرونه زیاتو زخمیان شوی دي. نو په دوه حالاتو کې د امریکا کې ټاکنې کیږي او په دوه ټاکنو کې تاسو وګورئ چې هر چا نظر هغه ځینو باندې زیات دي یعنی هغه زمونږ نړۍ چې کم خلک دي یعنی زمونږه د پاکستان او افغانستان او د منځنی ختیځ یعنی هغه هیوادونو چې کم ځکه مسلمانانو اکثریت دي او چې چا د فلسطین په حواله اندښنې لري ډېرې زیاتې او درنې نو هغه ټولو دا خیال دی چې د مسلمان ووټ په کم طرف ته ځي او آیا د ترب امریکای په پالیسه کې څه بدلون راشي نو دا خبره چې کوم تاسو دوه نقطې په ګوته کړلې یو دا چې کیمل هیرس راشي نو آیا دا صدر بایدن چې کومه موجوده پالیسی ده چې کم باندې هغه کافی هغه باندې نیوکه هم کیږي آیا دا به جاری ساتل کیږي او که ډونلډ ټرمپ چې څوک دا ژمنه کوي چې زبا په دې سیمه کې امن راوله مغه کا منځنۍ ختیځ جګړې وي او کور سره اخوا اوکرين جګړې خدا واضح نه ده چې ډونلډ ټرمپ څنګه عدالت امن راولي او په کوم شرایطو براولي دا چاته معلومه نه ده ورسره هم د کشانته د کمل هریز د طرف هم تر اوسه پورې دا ښکارنه ده ګرچه هغه هم دا وایي چې زه په دې سیمه کې یعنی په بغوزه فلسطین سیمه کې اسرائیل سره سره یو آزاد فلسطینی ریاست هم هغه په حق کې چې کم د امریکای پالیسی هم دا خو هغه سره هم څه تګلار نشته دي یعنی جنگ ختمولو تګلار نشته دي او بیا چې کم ته انګریزي کوي ډی افټر یعنی جنگ ختمې دوه نه پس ګوري غزا خو لوټه لوټه ده یعنی انت خو دومره زیات تبایه شوی چې دغه به کلونه لاګي او عرب ها ډالر به لاګي چې دا تعمیر نو باندې نو هغه د پاره هم هیڅ تګلار نشته دي نو دې د وجه نه زما په خیال امید وګه باندې چې کوم راي دا غدا ده چې د دې امکان زیات دي چې اوکرين او په منځنۍ ختیځ کې کېدې شي چې امن طرف ته کیسه روان شي ک ډونلډ ټرمپ وګټلو ځکه چې ډونلډ ټرمپ تر اوسه پورې جنگ مخالفت کړی دی هغه په دې حق کې نه دی کاغا په اوکرين کې او کا په غزا کې دا اوس چې کله تورستورز کې تقریبا 300 لور دی اول ډونلډ ټرمپ او دا اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو ترمنځ چې کوم خبرونه راغلي وو چې غي په ټلیفوني کې خبرې کړې وې دا هغه کې هم خبرونه هم د کو چې ټرمپ نتنیاهو ته ویل چې دا جنگ زر تر زر ختم کا نو مطلب څه شولو چې دا هغه چاته هیل شته دي او تګلارې چا سره نشته دی او په دې دوران کې په غزا کې لکه تاسو ته ما ارز وکړلو تاسو هم د ناول ذکر وکړلو چې په دلته کې یو بشری داوري روان دي او دا چې د دې لپاره هم نړۍ فرید تګلار نشته دي سفارتکاري روانه ده د کې شک نشته دي دا اوس قطر کې د اسرائیل چې کم هغه د استخباراتي ادارې مشر د شین بیت والا ډیوډ برنی او سره بیا د امریکای استخباراتي ادارې سی ای ای مشر ډیوډ برنز اور سرا دا قطر او دا مصر مشرانو ترمنځ کافی خبرې درې موشولې او هغه نتیجه ونه وتله بلکې خبره دا مخ ته راغله چې ممکنه توګه باندې اسرائیل دته تیاری کی چې مونږه دوه ورځې د پاره اور بند کولې شو خو هغه د پر نتیجه کې به حماس کسان خوشی کوي چې کوم هغه یرغمل کړی دي او حماس دې نه بالکل صفا انکاری دي هغه وایي چې نه مونږ به دا نه خلاصو تر څو پورې چې دا سی اوربن نه چې کم دایمي چې کم مکملي چې کم دلته نور امداد راولي او دلته ژوند بدل کی نو الته کیمیو تعطل دې هم تک شانته لبنان په حوالہ چې کم جنگ روان دی او دا خوريږي لګیا دي دومره دا پر خور شوې دي چې نن په عالمی میډیا کې دا خبرونه دي چې د دې جنگ اثرات ځکه چې اسرائیل یوازې لبنان نه دې پنهخه کړي بلکې ورسره چې کم شام یا سوریا دا په هغه باندې هم مسلسل بمباری کوي لګیا دي چې کله غیتا لګونته هم موقع ملایويږي نو هغه په نتیجه کې نن دا خبرونه چې درې لکه خلک پکړواله په شام کې مجبور شوی دي نو په دې ټوله سیمه کې بشري ناورین روان دي خو دا امن د پاره د کې شک نشته چې صد لګې ډېرې هڅې روانې دي او نتیجې نشته دي ځکه چې واضحه تګلارې نشته دي ځکه چې پندړېواله کچا چې کم عالمی مشران دي چې کم کې امریکا ټولو کې مخکې ده صدر بایدن خپل سنا سخو کوشش کوي هغه زما په خیال لکه تاسو د اسرائیل ذکر کوچ هغه بمباری ولې زیاتې زما خیال دی چې دا وخت چې کله امریکا ټاکنو ترسته روانه ده د امریکای سفارتي اثر په اسرائیل باندې کمیږي صدر بایدن دما په خیال کا د 20 نومبر نه پس چې کله دا نتایج راتل شروع شي او کوم دا یو منټ تاسو چوکو چې کیملا هیرس بغټی نو کې دي چې صدر بایدن سفارتي طاقت پاتې شي خو کا خبرونه دا راتل شروع شول چې ډونلډ ټرمپ بغټی نو بیا صدر بایدن چې کم اوس پر کم کردار لو بولې دي ممکنه توګه باندې هغه لک کمزور شي ځکه چې هغه ته به انګریزي کوي چې هغه لیم ډک پرزیدنٹ بجوړ شي یعنی یو هغه صدر چې کم د خپل صدارتي اخري ورځې ته ری چې کم ځکه به نړیواله کچه باندې هغه ته اهمیت هم ورکول کیږي او تر عزت احترام هم ورکول کیږي خو هغه اثر به پاتې نشي ځکه چې هر چاته معلومه ده چې په جنوري کې په واشنگتن کې یو نوی مشر برازي موږ وغسر کار کو بیا به زیات وزن د ډونلډ ټرمپ یې کاغه غټي نو زما په خیال بالکل دا خبره درسته ده چې څنګه ټاکنې نږدې کیږي اسرائیلي چکم جنگي کاروایی دي هغه زیاتیږي دا د نن اخوانه حزب الله هم په نورثرن اسرائیل د شمالي اسرائیل باندې بریدونه کوي ورسته سلیری شو ساتو کې په شمالي اسرائیل کې هم وو کسانو ژوند بیللې چکم کې سلور غیر ملکیان هم وو نو مطلب څه چولو چې هر طرف نه دا اور جنگ او د وینه تویدو خبرونه راځي په تګلارې چا ته معلوم نه ده چې ټاکنو د وجه نه د امریکای چې کم سفارتکارې طاقت ده فلحال هغه ته اسرائیل غوږ نه کړي او هغه مکه کې هغه دینه فائدہ اچته لګیږي او ځکه قتل عام نورم زیات شوی دی
ډیر مننه هټک سپتا سي
ډیر مننه
ډیر مننه دا وایس اف امریکا ډی وی ټی وی دی په عرب اماراتو کې پاکستانی مسافر د روزګار نه پرته د جسمانی صحت خیال ساتلو د لپاره لوبي مهمه ګڼي او په دوی کې د ودانۍ دننه د کرکټ رجحان سیوا شوې ده مسافر وايي په انډور کرکټ وخت کم لګي او ستړي هم پکې زیات نه وي ستړیا پکې هم زیات نه وي د انډور کرکټ د دې ټورنمنت په اړه باندې نور تفصیل د لیو خبريال ارپان بهادر تاسو ته د عرب اماراتو څخه وړاندې کوي
دا وخت په دوبه کې د پاکستانیانو ځوانانو ترمنځ د انډور کرکټ یا د ودانې دننه د کرکټ ټورنمنت روان دی چې اته لوبډلو په کې برخه اغسته د دې ټورنمنت یو تابع کونکي دی وته ویلي وی یورس کې ټول میچونه تر سره کړي ځکه چې دلته لوبیدونکو هر لوبغاړي روزګار کوي نو په ګرانه دوی د کرکټ لا وخت وبسلې
دی هوتای کې انسان
دا سیدا چې خلک ټول کار کوي نو د ډیپریشن او تناو ښکار شي د داسې لوبو ضرورت دوی ته زیات وی چې لږ وخت کې ورزش نه خوند او مخلي مسافر الله د روزګار نه پرته د جسمانی تندرستي د پاره د انډور کرکټ ټورنمنت تابع شوه د کی د یو جال د ننه چکی او چوکی و خلکېږي
د یو لوبغاړي په وینا د عام غټ میدان د کرکټ په مقابله کې د کرکټ په محدودو ذهنو کې لوبیږي، بال یې د سخت پلاسټک نه جوړ وي او دلته یې رجحان ډیر زیات شوی. زه د ډیرې مودې نه کرکټ کوم او دلته ځوانانو ډیر په خوشی برخه اخیستې. سهار د 3 بجو نه دا میچونه شروع شوي نو ډیر خوند ترې اخلي. د کراچۍ یو ځوان دیوته ویلي، نن سبا هلکان زیاتره په الکترونیکی سیزنو ګیمونه کوي نو بهر میدان ته تک کم شوي، کوم چې په صحت منفي اغېز کوي. د کرکټ داسې ټورنمنټ دوی په کال کې 3 ځله کوي او د بیلابیل عمرونو پاکستانیانو مسافرو لپاره د ګډون موقع ورکوي. نن سبا جون ډیر آسان شوی، لوبې خلک په کمپیوټر، لیپ ټاپ او موبایل د ګیمونو په شکل کوي. د لوب میدان ته خلک ډیر کم ځي، که زیاته موده خلک داسې کوي په صحت به منفي اغېز راشي. نو د مخکې په مقابله کې اوس داسې لوبې ډېرې مهمې دي چې کم وخت کې او ورکوټي ځای کې خلک وکړي شي. د دې لوبغاړو په وینا هر یو لوبډلې 4 میچونه کړي، یو میچ 8 اوورو او د 500 نه سیوا رنز یا منډې د ګټلو دپاره مناسب ثابت شوي. دې میچونو لا یو ډول والا هم راوستل شوی چې په چکا اوټ باندې ډول غږوي او د لوبې خوند یو په دوه سیوا کوي. د انتظام کوونکو په وینا عرب اماراتو کې د کلب کرکټ رجحان سیوا دی او دوی هڅه کوي چې پاکستانی الکانو ته زمينه برابر کړي او دوی هم د نورو هیوادونو د ځوانانو په شان په ځای کرکټ کې پرمختګ وکړي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو ای.
په خیبر پختونخوا کې د ممپلو فصل په حواله سره د ډیوا خبريال ملک وقاص یو راپور تیار کړی. ډیرو بخی قدرمن اردوونکو، د وخت د کمی په سبب باندې دغه راپور منګه وړاندې نه کړی شو. د خبرونې وخت ختمیږي د هغې له سببه، او هڅه به کوو چې دغه راپور په بل یو خبرونه کې منګه تاسو ته بیا وړاندې کړو. سبا هم کېدای شي، بل ورځ هم کېدای شي. او یادونه درکو چې د امریکا صدارتي ټاکنې رانیز دي، نو د هغې په حواله سره خصوصي پروګرامونه به تاسې د لیوا په خبرونو کې د ګل نهې او د شروع په ورځ باندې اوري او ګوري به. په دغه کې به موږ د امریکا د ګوډ ګوډ نه تاسو ته د انتخاباتو تازه حال وړاندې کوو. زموږ د لیوا همکاران او د وایس اف امریکا چې څومره خبریالان دي، د هغې دغه راپورونه به موږ تاسې لپاره ژباړو چې خامخا تاسې د امریکا په سیاست او په دغه صدرتی ټاکنو باندې خپل ځان خبرو ساتي او موږ هم په دغه باندې خبر کو. د دې ترڅنګ د ډیو په پاڼه www.com باندې د ډیو تمام خبرونې، راپورونه، مرکه او تازه خبرونه په لیکل شوی بڼه باندې تاسو لپاره څلوري ساته دغه تل پراته. په دغه پروګرامونو کې د لوی پښتونخوا خبرونه، د بیبي شیرینی، د هلي ویوي او دغه شان نور خبرونه هم تازه خبرونه په دغه نو په پانا باندې د ویډیو راپورونه هم درته موجود وي. موږ همکاران هڅه کوي چې د نړۍ د ګډ ګډ تاسو لپاره معلومات په مختلفو موضوعاتو باندې راجمع کړي چې په هغه کې اقتصادي امنیتی چاري، نړیوالې اړیکې او د زده کړو په حواله سره د نړۍ چې څومره ګډ په ګډ باندې دغه معلومات موجود دي، موږ هڅه کوو چې هغه تاسو لپاره راوخلو او په سنه سره شکل تاسو ته د ټي وي په شیشه باندې کې یو او یا هم د ډیو په پاڼه باندې دغه ستاسو لپاره حل تک نوښت کو. بیا د ټولنیز رسنۍ د لارې هم دغه تاسو رسای کولای شي. د ټولنیز رسنۍ لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم دغه معلومات ستاسو لپاره وخت په وخت باندې منګه تازه کوو. په دغه کې ستاسو د ژوند سره تړلي په مختلفو اړخونو باندې لکه اقتصاد، تعلیمي زده کړې، د غشاند کې کرکیلا او په نور موضوعاتو باندې، په دفاعي چارو باندې موږ تاسو ته دغه راپورونه راوړو او دوی په نړۍ کې چې دا وخت کم څه روان دي، په دغه پرمختیاو باندې موږ تاسو په خپل دغه خبرونو کې، په دغه خبرونو باندې او په دغه ویبپاڼو باندې خبر ساتو. نو خامخا دغه ته رسیدو کې او د نړۍ د حالاتو په ځان خبر ساتي. زه شپه خو من سره د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه خوشحال لري. د الله په امان.